د ازادي رادیو قدرمنو دوستانو پروگرام ته بخیر راغلاست. ستړي مسیدا مفهم شپږ بجې سوي د ازادي رادیو د خبری مجله نیم ساعت ته په دې خبری مجله کې تاسو ته رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار تازه څرګندونې واوري چې په افغانستان کې د امنیت په اړه کړی دي. الحمدلله محب پر طالبانو غږ کړی چې د ده په وینا د پردیو استخباراتي ادارو له غلامي دي تیر سي او د عزت ژوند دي غوره کړي. خو اول پام وکړي اسدالله لودین د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
نور پورو افغان چارواک هومندل چې د هرات په گزاره کې ملکیان وژل شوی د افغانستان د امر وخت وزارت له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره په اختر کې راشدار شو نه کړي. او چین مریخ ته نن یو ور ماشینو لګی چې هلته د دې سری سیارې د خاورې څېړنه وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحه شورا وایي د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د ملکیانو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي. د دغه شورا مشر عبدالله عبدالله په یوه خبر پاڼه کې ویلي تاوتریخوالی او د ملکیانو وژنه په هیڅ ډول د توجه وړ نه ده. په خبر پاڼه کې راغلي تمه دا وه چې د بین الافغاني خبرو پایل ته په نږدې کېدو به تاوتریخوالی کم شي، خو وړاندې لیکل شوي د جګړې په ډګرونو کې د مرګ ژوبلې زیاتوالی انساني او بشري فاجعه رامنځته کړي. له دې وړاندې د دفاع وزارت سرپرست ویلي د دوی شواهد ښیي چې په گزاره کې ټوله مرګ ژوبله طالبانو ته اوښتي. هرات کې چې پرون کومه پیښه شوې موږ یې فلم او انځورونه لرو. له رسنیو هیله کوم چې له دې خبرو وروسته یې خپاره کړي. موږ دا نشو ویلی چې تصویرونه مه خپروئ ځکه چې زموږ پوځي راز دی. خپاره یې کړئ چې ولس پوه شي. هیله لرم چې ملکي مرګ ژوبله هیڅ نه وي. دفاع وزارت اوس یوه ویډیو هم خپره کړې چې د دوی په وینا همدې سیمه کې له برید مخکې یو شمیر وسلوال پکې ښکاري، خو د ویډیو کاروالۍ خپلواکو سرچینو لا نه دی تایید کړی. په غزنی کې د ماین چاودنې درې ملکیانو وژل او یو بل یې ټپي کړ. د والي ویاند واحدالله جمعزاده وایي د دغو کسانو د سپرلۍ موټر نن ماسپښین د ښار په مربوطاتو کې چې پکتیکا ته روان و پر ښخ شوي ماین ور برابر شو.
د غزنی ولایت مرکز اړوند د ارزو پر سیمه کې یوه ساجه ډوله موټر چې له غزنی د پکتیکا په لور باندې روان و د وسلوالو مخالفینو د یو ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شوی دی چې په ترڅ کې درې نفره ځای پر ځای شهیدان شوي دي، یو تن یې زخمي ده.
چارواکي وایي دغه ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و خو طالبانو لا څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامه روغتیا او حج او اوقافو وزارتونو په ګډه له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره په لوی اختر کې له راشدار شي ډاډه وکړي. دوی وایي تیر اختر کې خلکو د دوی سپارښتنې له پامه وغورځولې چې ورسره یو دم ټول روغتونونه د کورونا وایروس په ناروغانو ډک شول. د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب وایي خلکو ته د دوی دا پیغام د نړۍ د سترو دیني علماو د فتواو پر بنسټ جوړ شوی.
د روان اختر په شپو کې له ډېر نزدېکت نه ډډه وکو، له ډېرې جمعي ناستو نه پرهیز وکو، او د لمانځه په دوران کې فاصلې مراعت کو، ماسک واغوندو. موږ او تاسو د دې شاهد یو چې پروژه او په اختر کې د موږ اکثر هیوادوال د کرونا په مرض باندې مصاب شول او هغه د بې پرواهي وجه وه.
د عامه روغتیا سرپرست جواد احمد عثماني وایي له معایناتو او د ناروغانو له مراجعې ورته ښکاره شوې چې د کورونا وایروس خپرېدل کم شوي، خو وایي لا هم دغه هیواد له دې کړکېچ بشپړ نه دی وتلی. یو درنوي کلن کس چې په ځوانۍ کې د نازي جرمني د درنو کارونو د یوه کمپ ساتونکی و په دوه کاله تعلیقي حبس محکوم شو. د برونو ډي په اړه دغه حکم نن پنجشنبه د جرمني د هامبورګ ښار په یوې محلي محکمه کې اعلان شو. د دغه تورن کس د محاکمې جریان نه میاشتې مخکې پیل شوی و. دی اعتراف کړی چې د پولند په دانسیګ سیمه کې د شتوف هوف په نوم د یوه کمپ ساتونکی پاتې شوی. پر ده تور دی چې د 5202 کسانو د وژلو په اړه پوهیږي. د معلوماتو له مخې دا شمېر کسان هغه مهال وژل شول چې دای د دې کمپ ساتونکی و. د دې مدافع وکیل د خپل موکل د براءت غوښتنه کړې ځکه دا وژنې هغه مهال شوي چې تورن کس قانوني سن ته نه و رسېدلی او ولس کلن و. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په سګنۍ غونډه کې ګډون نه کوي. د دې پر ځای ثبت شوي ویډیوي ویناوې غونډې ته استوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله په روانه سپتمبر میاشت کې پیل شي. دا له 1945 کال راهیسې چې دغه سازمان جوړ شوی لومړی ځل دی چې د دې سازمان عمومي اسمبله د نړۍ د مشرانو له فزیکي حضور پرته ترسره کیږي. او چین مریخ ته نن یا ورور ماشین ولیږي چې هلته د دې سرې سیارې د خاورې څېړنه وکړي. حکومتي رسنۍ وویل دا ماشین د چین د جنوبي ولایت هانان له یو ټاپو څخه چې هلته د وینچانګ فضایي مرکز دی وتوغول شو. په مستقیم ډول خلکو د تلویزیونونو له لارې دا توغول ولیدل چې په بریالیتوب ترسره شو او شاوخوا په ساحل کې په سلګونو کسانو ورته نندارې ته ولاړ وو. د چین دا دستګاه به په اوو میاشتو کې مریخ ته ورسیږي. دا د مریخ په لور روانه اونۍ دوهم ماموریت دی. د جولای په 10 متحده عربي اماراتو د جاپان د یو توغندي په مرسته یو ماشین مریخ ته ولیږه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا خبرونه مو نیم ساعت تر شپږنی مو ویډیو پورې. په دې خبرونه کې به د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې د روسي حملې په اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او خپل د ادرسکن د خلکو خبري واوري. په یو راپور کې به واوري چې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار نن پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د ده په وینا د عزت ژوند یې غوره کړي.
طالب مشرانو دا د شرم ژوند نور پرېږدئ. د یوې استخباراتي ادارې غلامي وشرمېږئ. ټولو باندې شرم دی چې دلته
په سیمه ایزو مسایلو کې به له چمنه په یوه راپور کې واورئ چې د چمن لار خلاصه سوه او تجاران کولی سي تر دې وروسته د یو موقت وخت لپاره د کابل د کندهار او څخه د تجارتي مالونه چمن او بیا له هغې خوا بیرته کندهار ته را انتقال کړي.
د اختر په 10 ورځ سو په 15 ورځ سو بیرته به دغه رقم روډ بندیږي بیرته به د کشتم بندیږي دراغه ساته پورې زموږ ناره نه یاست.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې د بندیدو دلیل څه و؟ دا به وروسته په راپور کې درته واورو. او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو غړي د قتل پر ضد د احتجاج خبر هم درته.
ورد فضل خان ریستن ریستن ریستن.
د ازادي راډیو اوریدونکو اول رپورت مو د هرات د ادرسکن په ولسوالۍ کې د روسي حملې په اړه ده. د دغه ولسوالۍ کې پرون حمله سوې ده. سیمه ایزو چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې په دغه ځای کې د طالبانو د یو بندي د زندان څخه د هغه د راخوشي کېدو د خوشحالۍ لپاره یو محفل جوړ سوی و چې هغه ته د هرات د شینډنډ ولسوالۍ څخه او د شاوخوا نورو ولسوالۍ څخه خلک ورغلي وو. او وروسته کله چې په دغه ځای کې حمله سوې ده د افغانستان د ملي دفاع وزارت په وینا د وسلوالو طالبانو ډیر پل غړي وژل سوي دي. خو په عین وخت کې ځینې نورې سرچینې وایي چې په دغه حمله کې ملکي خلک وژل سوي چې په هغه کې یو د افغانستان د سولې عالي شورا ده. د دغه مسلې نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبریال حدیث پردیس په رپورټ کې واوري.
د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په هوایي حملو کې د اوخت مرګ ژوبلې په اړه زده او نقیص راپورونه. د سیمې اوسیدونکو د حملې د قربانیانو کورنۍ وایي چې په یاد هوایي حمله کې زیات شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوخته ده. خو د افغانستان دفاع وزارت او ولایتي چارواکي په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو د وژلو خبره کوي. د ادرسکن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دې حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکیان وژل شوي دي. د صبر رحمتي په نوم یو کس چې ادعا کوي په پیښه کې میرمن وژل شوې ازادي راډیو ته و ویل
چې دا حال گشتګر به 4 تیاره فقط میزد.
تیاره د ګرځېدو په حال کې و. خلک په ویره کې اچول دي. زینو کسانو یو خوا او زینو بل خوا منډه و. پر مونږ هم برید وکړ. هر هغه څوک چې د تیخت په حال کې و هغه په نخه کاوه. زمونږ مېرمنه چې د تیخت په حال کې و هغه هم وویشتل. یو بل کس چې ورپسې روان و هغه هم وویشت. اخوا پر یو بل کس چې په پټی کې کار کاوه هغه هم وویشت.
د ادرسکن ولسوالۍ بل اوسیدونکی محمد ظریف چې یاد پیښه له نږدې کتلې وایي
تیارې په 8 بجې راغلې او ویشتلې پیل کړل. تیارې راغلې په کورونو او ماشومانو یې ډزې وکړې او ویشتلې وکړې.
لا هم معلومه نه ده چې په پیښې څومره وسلوالو او څومره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې حال کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله دا پیښه غندلې ده. ښاغلي عبدالله په یوې اعلامیه کې دا حمله غمیزه یاده کړې، ویلي دي چې په دې حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلي عبدالله له ښکېلو خوا غوښتنه کړې چې د جګړې پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته جدي پام وکړي. نوموړي همداراز اړوندو بنسټونو څخه په دې اړه د جدي څېړنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمي خلیزاد هم د افغان هوایي ځواکونو دا حمله غندلې او پر خپل ټویټر لیکلي دي چې په تېرو 24 ساعتونو کې د تاوتریخوالي کچه زیاته وه او د دواړو خواوو له لورې بریدونه نشي کولای د سولې پروسې له پرمخت اکثر مرسته وکړي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا په دې حمله کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي. د دې وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې ټول افغان امنیتي ځواکونه د ملکي تلفاتو په برخه کې جدي پاملرنه کوي.
زما امر او سپارښتنه ټولو پوځیانو ته دا ده چې د جګړې پر مهال د ملکیانو ژوند ته جدي پام وکړي. په دې پوهېږم چې ستونزه شته. په دې هم پوهېږم چې دښمن غواړي د خپلو زهرجنو تبلیغاتو له لارې زموږ روحیه وځپي. هغه پیښه چې په هرات ولایت کې شوې، موږ انځورونه لرو، ویډیوګانې لرو چې د رسنیو له همکارانو هیله کوو چې ولس ته یې وښیي. ملکي تلفات هلته نه وو. د افغانستان د دښمنانو تلفات به هم خلک وویني.
دې وزارت همدارسې ویډیو هم خپره کړې ده چې پکې څو تنه وسلوال لیدل کېږي، خو تر اوسه د دې ویډیو کاروالی هم نه دی تایید شوی. یاد وزارت همدارسې یو اعلامیه ورکړې او پکې ویلي دي چې د لومړنیو معلوماتو په اساس په دې برید کې ملکي کسان نه دي وژل شوي. وسلوالو طالبانو په یاد پیښه کې د دې ډلې د وسلوالو وژل کېدل رد کړي دي. د دې ډلې وایند قاري یوسف احمدي وایي لومړني معلومات ښیي چې په پیښه کې 8 ملکیان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن شاه محمود میاخیل د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د مرستیال او یاسین زیاد د لوی درستیز په توګه معرفي کول او په دې اړه په غونډه کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې تر دې وروسته دې جګړه بنده کړي او وی ویل چې طالبانو په جنگ کې ماته خوړلې ده. د همدارز طالبانو په مشرانو غږ وکړ چې د د پوینا د عزت ژوندۍ غوړه کړي. د همدارز محب ته د خبرو نور جزئیات په سمورت همکار خاطر پردیس راپور کې ووري.
د سولې د خبرو له ګرمېدو د طالبانو پر وړاندې د یوې مودې له نرمښت وروسته دغه ډلې پر وړاندې د لوړپوړو افغان چارواکو توندې څرګندونې. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د دفاع وزارت د مرستیال شاه محمود میاخیل او لوی درستیز یاسین زیا معرف کېدو په غونډه کې د خبرو پر مهال طالبان د پردیو استخباراتي ادارو غلامان یاد کړه. هغه وویل طالبان د نور د شرم ژوند پرېږدي او له افغان وژنې د لاس واخلي.
طالب مشرانو دا د شرم ژوند نور پرېږدي. ته چا غلامي د یو استخباراتي ادارې غلامي وشرمی گئی. ټول باندې شرم دی چې دلته پټلو نه ورانه وای. دلته افغان اولاد وژنه راشي په عزت سره په خپل کور کې اوسه گئی. اولادونه دلته راوړي چې افغانیت څه کی، خپل تاریخ څه کی.
خغلی محب طالبان د جګړې په ډګر کې ماتو بلل او ویل چې د غډله د جګړې لاري نشي بریالي کېدی. هغه پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد هم په خپلو خبرو کې طالبان په خپله جګړې ایزه پالیسۍ کې ناکام وبلل. هغه ویل داسې معلومات ترلاسه شوي چې له بند آزاد شوي طالبان بیرته د جګړې لومړیو کرښو ته ورګرځېدلي دي. د هغه په خبره افغان حکومت د سولې په برخه کې خپل حسنینیت ښودلی، خو دا طالبان دي چې د سولې لپاره ژمنتیا نه لري.
دا موږ طالب ته نو څه پریښودلی په هیڅ قیمت د دې وطن له هرې لویستې نه به پاکو. او دا خیال د خوب د جنون ده. بیا مو هم غږ په ټولو افغانانو خصوصا په طالبانو باندې همدا ده سراسي دې سولې او نور دا د جنګ و جګړې ټغر په دې وطن کې راټول.
دا د وسلوالو طالبانو پر وړاندې له تیرې څو مودې نرمښت وروسته لومړی وار دی چې لوړپوړي افغان چارواکي د دغه ډلې پر وړاندې سختې او توندې څرګندونې کوي. خو پوښتنه دا ده چې په داسې حساسو شیبو کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیله مندي ډېره شوې، د لوړپوړو افغان چارواکو له لورې توندې څرګندونې په څه معنا دي؟ افغان پوځي کارپوه باري آرس
تر هغه ځایه پورې چې د محب او د دفاع وزارت ته سرپرست خبرې واورېدل شوې او غیر له هغه څخه هم په مجموع کې د دولت نشرات یا خپرونې ټول داسې د صلحې په ژبه باندې نه کېږي. داسې فکر کېږي چې دولت هڅه کوي په هر شکل د اشکالو چې وي دا د سولې بهیر اخلال کړي،
خو طالبانو بیا دغه څرګندونې د سولې پر وړاندې د خنډ په معنا بللي. د دې ډلې وان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دغه ډول څرګندونې بیا اساسه دي. نوموړی وی د سولې په تړاو د رامنځته شوي فرصت په تړاو باید دغه ډول څرګندونو څخه ډډه وشي. دغه څرګندونې داسې مهال دی چې په دې وروستۍ کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی او تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلزاد پر خپل ټویټر لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالی په پیښو کې ډېر کسان وژل شوي دي او د دا ډول وضعیت دوام د سولې د خبرو له پیلېدو سره مرسته نه کوي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د آزادي رادیو خبری مجله اوري.
د رپورټونو پر اساس تر دریو میاشتو زیات وخت اوسه چې د افغانستان حکومت فاروق وردګ په ترکیه کې د افغانستان د سفارت مشري لپاره معرفي کړی دی، خو د ترکیه لخوا د ترکیه د حکومت لخوا د منلو یا د رد ځواب نه دی ورسېدلی. فاروق وردګ سره ازادي راډیو خبرې کړې او هغه ورته ویلي چې دی پروانه لري او دا چې ولي دا کار سوی دی او د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د څرنګ انګیری په دې اړه پام وکړئ. زموږ د همکار امید ظهیر مال رپورټ.
که څه هم په ترکیه کې د افغانستان د سفیر په توګه د فاروق وردګ له ټاکل کېدو نږدې درې میاشتې تیرې شوې، خو لا هم دې هیواد د سفیر په توګه د ښاغلي وردګ د منلو او یا هم نه منلو ځواب نه دی ورکړی. د بهرنیو چارو وزارت دننه یو سرچینه چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل ډیر کله دا ډول چوپتیا په ډیپلوماټیک لحاظ درد په معنا ده. سرچینه زیاتوي د سفیر له ګمارنې وړاندې موږ ډیر کله له بل هیواد سره مشوره کوو او له توافق وروسته یاستو. خغلی وردک استول شوی، نه د رد ځواب راکړل شوی نه هم هوکړه شوی، خو یو شمېر هیوادونه چې له کوم شخص سره هوکړه ونه کړي چوپتیا غوره کوي چې بیا موږ پوهیږو او بل شخص د سفیر په توګه معرفي کوو. سرچینه په دې اړه نور وضاحت نه ورکوي. په ترکیه کې د افغانستان نومان سفیر فاروق وردګ بیا د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که ترکیه د سفیر په توګه ونه مني لیوال نه دی چې هلته دنده مخته یوسي.
که دوی ما د دوی د معیارو په اساس برابر پیدا کړي موافقه به وکړي او که مې نه کړي پیدا نو نه به یې کوي. زما چوکاټ د خدمت که زه بیرون لاړ شم نو د افغانستان د اولیا مصالحو نه به حفاظت او دفاع وي او د دوو ورونو هیوادونو د ولسونو او دولتونو تر مابین په متقابل احترام او اعتماد باندې ولاړې اړیکې به وي.
که څه هم د ترکیه هیواد رسمن د سفیر په توګه د ښاغلي فاروق وردګ د نه منلو اطلاعیه او دلایل نه دي خپاره کړي، مګر وړاندې ځینې رسنیو لیکلي پر ښاغلي وردګ د فساد د تورونو له کبله هغه په ترکیه کې د دې هیواد لخوا د افغانستان د سفیر په توګه نه دی منل شوی. شپږ کاله وړاندې هغه مهال چې ښاغلی فاروق وردګ د پوهنې وزیر سیګار په یو راپور کې د افغانستان د پوهنې وزارت دننه د خیالي ښوونځیو او ښوونکو موضوع راپورته کړه او پکې د اویا میلیون ډالرو د فساد ادعا وکړه، خو ښاغلی وردګ بیا وایي د دومره مودې له تېرېدو وروسته لا هم د فساد دایده ثابته نه شوه.
اوس خو شپږ کاله تیر دي چې شپېته کاله نور هم تیر شي که زما د دورې سیستماتیک فساد څوک را پیدا کړي چې په هغه کې زه هم دخیل وم او تما لاندې ډېر خلک دخیل وو یا حد اقل زه پرې خبر وم دغه فساد موجود وي زه ورته مسؤول یم او جوابګو یم.
فاروق وردګ همدا ډول په ترکیه کې د خپلو جایدادونو موضوع ردوي او وایي که څوک پیدا کړي حاضر دی وړیا یې هماغه ته ورکړي. افغانستان له ترکیې سره خورا نږدې ډیپلوماټیکې اړیکې لري، خو دا لومړی ځل دی چې وړاندیز شوی سفیر یې له دې ډول برخلیک سره مخ کیږي، مګر دا کار به د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغېز وکړي. په ترکیه کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالرحیم سید جان ازادۍ راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو اړیکې خیری دلته رد هیڅ معنا نه لري، کېدای شي افغانستان بل شخص معرفي کې له همدې کبله دلته د اړیکو د خرابېدو بحث هیڅ ځای نه لري. له دې وړاندې نږدې یو نیم کال مخکې هم په هند کې د ملي یووالي حکومت وړاندیز شوی سفیر ولید تمیم له ورته برخلیک سره مخ شوی و. فاروق وردګ له دې وړاندې د افغانستان د پوهنې او په پارلماني چارو کې د دولت وزیر پاتې شوی دی. هغه درې میاشتې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت په وړاندیز او د ولسمشر غني په منظورۍ په ترکیه کې د افغانستان نومان سفیر وټاکل شو. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسی د ازادي راډیو خبرونی هر ورځ د سهار لغو بجو د ماشام تر و بجو پوری پاک صافی لخپلو راډیو غانو څخه ورو ده لسی د ازادي راډیو هر خبرونه که تاسی غواړی لسره واوري یا کوم پروگرام سره راقل لري او غواړی چې هغه بیا بیا واوري تاسی زموږ د پانی تورسی د ازادي راډیو ټکی کوم زموږ د پانی ادرس یا د پروګرامونو د محلویش ځای تورسی هلته د ازادي راډیو ټول غونیز خبرونه او خبری پروګرامونه خوندې دي تاسی یوازې د ورځې د نیټه لمخې کولای سي چې د خپل خوښ هر پروګرام چې غواړی هلته پیدا کړی او بیا تاسی کولای سي چې پر فیسبوک او ټوئیټر باندې د ازادي راډیو پروګرامونه او معلومات د خپل نور دوستانو سره شریک کړئ. ازادي راډیو پر ټوئیټر او پر فیسبوک هم شته. د ټوئیټر او فیسبوک لپاره د ازادي راډیو د پیدا کولو تر ټولو اسانه لار بیا د ازادي راډیو د ویب پاڼې ته ورتګ دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه غړي پر خپل یو مشر د وسلوال برید په اعتراض کې په پېښور کې راټول شوي وو. ګډونوالو په دغه اعتراضي غونډه کې تور لګاوه چې برید د فعالانو د ډارولو لپاره یوه سمبال شوي هڅه ده. د بشری حقوقو فعال او د پښتون ژغورنی غورځنګ یو مشر فضل خان ورما ورځ هغه مهال د موټرسایکل سپرو وسلوالو لبریت سره مخامخ شو چې په خپل موټر کې په دغه سیمه کې تیرېده. پولیسو ویلي چې د پیشپړی پلټنه پیل کړې ده. د مشال راډیو خبریال غلام غوث په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترسره شوی برید غندنه وشوه او احتجاجي لاریون ته د پی ټی ایم یو فعال محمد علي په خپل وینا کې وویل
فضل خان باندې حمله د انصاف د غختو په لار کې رکاوټ دی. فضل خان باندې حمله د انصاف اواز دباولي.
د پی ټی ایم یو بلې فعالې سنای اجاز دغه لاریون ته په خپل وینا کې وویل چې هغوی به د دا ډول بریدونو د لاري د خپل مبارزې نه نه پشا کیږي.
د خان شهید نواخلا، د بابړی نواخلا، د ای پی ایس شهیدانو نواخلا، د کوټه د وکیلانو نواخلا، تر د بشیر خان بلور، تر د ارمان لوڼی او تر د عارف وزیر، دا ټول د ملتنو د نسل وژنې سلسله کړي. دا یوازې انفرادي قتلونه نه دي، دا د پښتنو ټول وژنه ده.
د پښتون تحفظ مومنت په دې لاریون کې پر امنیتي ادارو د شوی نیوکو په جواب کې د امنیتي ادارو لخوا سندي ویلې شوی، خو په تیرو وختونو کې د دا ډول لاریونونو وروستو د پی ټی ایم په ګڼ شمیر پلویانو د پولیسو او اف ای ای لخوا د انټرنیټي جرمونو او د ریاستي ادارو په ضد د ولس د راپارولو د دپو لاندې مقدمه درج کړې شوې دي. په وکیل فضل خان د جولای په 28 نیټه هغه مهال بریټ تر سره شوی وو کله چې هغه له پیښور های کورټ نه د کوهارت روډ سره نږدې کور ته په خپل موټر کې روان وو. فضل خان د دغه بریټ لنډه قصاصه په دا ډول بیانوي.
تقریبا 3:30 بجې کور طرف ته روانم، نو د دې سرکې گیټ نشرا مخ کې شي، نو دې ټیم کې مانا یو موټر سایکل والا مخ کې شو. هغه باندې دوه کسان چې کوم ناستو، یقیني خبره ده چې ټارګټ کیلر زو، او تمانچې په ذریعه ما باندې فایرنګ شروع کو. نه هډزه زما ګاډي لګېدلې دي. زه سل پټه سل فیصد دا یقین لرم چې دا نه د نن د یرولو د پاره و، نه د دمکاولو د پاره وي، دا سل پټه سل فیصد زما د وجنې د پاره و.
د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومانو د میندو او پلارانو د ټولنې په مشر او د پی ټی ایم په فعال فضل خان دا برید په داسې مهال شوی چې سو نه وړاندې د هیواد د دفاع د وزیر پرویز خټک لخوا پی ټی ایم ته د ستونزو د هوارولو لپاره د مذاکراتو بلنه ورکړې شوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس ورځو چمن ته. د چمن او سپین بولدک لاره په مارچ کې د کرونا ویروس د خپرېدو د لا زیات خپرېدو د مخنیوي لپاره تړل سوې ده، خو تقریبا دوه میاشتې وسوې چې په دغه لار کې خلکو سوله ییز پرلتونه کول. تجارانو او موټر چلوونکو او حقوق کسانو چې په دغه لار باندې د تګ راتګ د سهولت څخه محروم وو او غوښتنه یې کوله چې دا لار باید خلاصه سي. د ازادي د مشال راډیو خبریال ایوب ترین وایي چې دا لار اوس خلاصه سوې ده، خو موقتا. نور جزئیات به د راپور کې واورو.
د چمن د تجارو په ګنش میر کې د دواړو خواو څخه په شانو بار لاریان او کنټینران و یو بل هوا ته داخل شوي دي، کوم چې د تیری وی میاشتې راهیسې په چمن کې د تجارو د احتجاجي پرلت له امله د پولیس دواړو غاړو ته بند پاته وو. په دې ترڅ کې په پرلت کې ناست د خورکشو یا لغړیانو مشر نور محمد و مشالیډو ته وویل چې دوی د انساني همدردۍ پر بنسټ باندې و موټروانانو ته پر پوله د تګ راتګ اجازه ورکړې ده، خو د دوی د احتجاج لړۍ به تر هغه وخت پوره دوام ولري چې تر څو د غشتنې نوې منل شوی.
دا موږ د دې لپاره لار ورکړه چې اخترم دی احتجاج ختم نه دی، د اختر بعد به برته د غره کان مشر د کارټنران والا هم تجاران هم هر څوک شه دی. دا زموږ د شهر مسله ده، د یو کور مسله نه ده، د یو کور مسله نه ده. د اختر په لسم ورځ شو، په شپږم ورځ شو، برته به د غره کم روډ بندیږي، برته به د کشتم بندیږي، د راغه ساعت پورې زموږ ناران یې ابل شوی.
د تجار لوري و لاریانو او کنټینران ته د تګ راتګ اجازه کولو وروسته هلته بند پاته موټروارانو ډیره خوشحالي ښکاره کړې ده او د پرلت مشرانو د دې پریکړې هرکلی کړی دی.
موږ دا یو څلوېښت ورځې کېږي د دې ولاړو په دغه ارتا کې د خپلو ګالیانو سبې زاره سو د لمر ته ناست وو.
موږ تقریبا یو پنځوس ورځې وشوې ولاړو. موږ دا ټیلرانو ملیار دي، خالي ټیلرانو ملیار دي.
بل پلو ته د چمن د تجارو د اتحادیې مشر محمد صادق اڅکزي ویلي دي چې د دوی د احتجاج لړۍ به ډېر ژر په دویم پړاو کې داخله شي او دوی به د خپلو غشتونو په حق کې په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته پرلات پیل کړي.
کمیټې فیصله ولا چې کمیټې به دستور چې کوم کاشنران ولاړو د دې شو ورځو سره انساني همدردي باندې دا کمیټې دا فیصله وکړه چې دا خلک څلور صبح ته خپل کاشنران بوزي. احتجاج څه دی؟ هغه جاری دی.
دلته خبره د یادونه وړ ده چې تیره ورځ د چمن سره تړاو لرونکي د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي او د پرلت د مشرانو ترمنځ خبرې شوي، کوم چې په کامیابۍ سره ختم شوي او پریکړه کړې وه تر لوی اختره پورې به د تجارت لپاره دغه لار خلاصه وي.
د ایوب ترین له راپور سره تقریبا خپرونه نوره ختمه ده. اوریدونکو، له ترکمنستان یو داسې راپور لرو چې د ترکمنستان ډېر خلک یې په تشویش کې کړي دي. د ترکمنستان حکومت غواړي چې له هوا خپل لوی ښارونه د ریل ګاډي لارې او داسې نور غټ تاسیسات دوا پاشي کړي، خو د خلک ورته اندېښنه لري ځکه د ترکمنستان حکومت تر اوسه نه ده منلي چې په دغه هېواد کې د کورونا ویروس کومه مثبته پیښه ثبت شوې وي. احمد شیبر نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکمنستان حکومت د الوتکو له لارې پر مځکو او ښارګوټو افغاني ضد مواد شیندي. ترکمنستان په منځنۍ اسیا کې هغه منځوي دولت دی چې لا هم د کورونا ویروس سره مثبتو پیښو لښتونه انکار کوي. د هوا له لارې پر ټولو ځایونو د دوا شیندلو تجربه مخکې نه وه، نو دا اندېښنې پیدا شوې دي چې شایي له دې سره د روغتیا او چاپیریال پراخې ستونزې رامنځته شي. د ازادي راډیو ترکمن څانګې د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د میکروب ضد دغه دوا ډېر بد بوی لري چې ممکن د خلکو او څارویو روغتیا ته زیان واړوي او حاصلات له منځه یوسي. په ښارونو کې چارواکي د لاریو له لارې هم دوا په لارو کوڅو کې شیندي. د ترکمنستان دولتي رسنۍ وایي په داسې وخت کې چې کورونا ویروس په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی، دا هڅې د دې لپاره دي چې په ټول ترکمنستان کې د اخیستونکو ناروغیو مخه ونیول شي. د رسمي رسنیو په وینا د الوتکو داسې مایع پاشل کېږي چې 1% کلور یا 0.15% سودیم هیپوکلوریت مایع لري او دا د بلیچ په نوم مشهوره مایع ده. د سیمې له متخصصینو سره چې ازادي راډیو خبرې کړې دي، هغوی وایي چې د افغاني ضد موادو کچه په دې دوا پاشیو کې زیاته ده. دولتي رسنیو د جولای په 15 راپور ورکړی وو چې دا هڅې دوه پړاو لري. لومړی یوې د خاورې ضد افغاني کول دي چې له 1500 تر 600 مترو پورې له لوړ ځایه دوا شیندل کېږي. په بله مرحله کې له 500 تر 600 مترو پورې دوا پاشل کېږي چې هدف یې د هغو میکروبونو او ویروسونو له منځه وړل دي چې له مځکې نږدې 40 متره لوړ ژوند کوي. حکومتي تلویزیون د جولای په 15 د لومړي ځل لپاره الوتکه ښکاره کړه چې د ترکمنستان پر پولو دوا شیندي. څارونکي وایي چې په دې ډول حکومت غوښتل چې خپل خلک غلي او ډاډه کړي چې په هیواد کې د وبا د روان وضعیت تر کنټرول لاندې دی. د ازادي راډیو خبریال وایي په جنوب ختیځ کې د ماري ولایت خلک اندېښمن دي چې دغه دوا پاشي به د دوی او د دوی د ماشومانو پر روغتیا ناوړه اغېز وکړي. بزګران هم اندېښنه لري چې حاصلات به یې اغېزمن شي او پر څارویو به یې تاثیر وکړي. ترکمنستان ټینګار کوي چې تر اوسه پکې د کورونا ویروس مثبتې پیښې نشته، خو راپورونه وایي چې روغتونونه د کورونا ویروس له مشکوکو پیښو ډک دي او په ټول هیواد کې د خلکو ژوند هم اخیستی دی.
و اوریدونکو دا خبرونه نور پایتور سیده بل خبرونه مو